اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی د اوسالي رادیو یو بل خبرونه تمو زه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه هم د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لوبړی هم خبرونه امریکای چارواکو ویلي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه اندیښنه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند ویدان پیټل په یو کانفرنس کې پرون وویل چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې افغان ملکیانو ته د مرشوب لی په اوشتو خواشینه دی او په پاکستان ژغ کوي چې د ترهګرۍ پر ضد هڅو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي د همدارس د خیبر پښتونخوا د میر علي د شنبه پر بریټ هم اندیشنه وشو ده چې و پاکستانی پوځیان پکې و بشل شول پر افغان خبره د پاکستان د بریډونو په تړاو په خواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې دا بریډونه پکلکه غندي او د افغانستان په خاوره ښکارا کیرای او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید لداسې کړنو لاس واخلي ځکه چې د دوړو هیوادونو په زیان تمامي شي یو افغان کډوال په امریکا کې د یو سړی د وشنې په قضیه کې مجرم مو پیشندل شو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لبخي یو 50 کلن محمد سعید شاید یو بل مسلمان یو 40 کلن آفتاب حسین د وشنې په خاطر عمر قید شي د 2022 کال د جولای په 28مه د امریکا د نیو مکسیکو ایالت په البوکرکیک شهر کې درې کسان ووژل شول چې یو آفتاب حسین و د محمد سعید محاکمه د دوشنبه په ورځ وشوه او څارن مالانو شواهد وړاندې کړل چې د هغه موبایل د جرم له صحنې موندلې او هم د مرمیو د پوچکو له مخې ښکاری چې دزی په هغه توپک شوی چې د محمد سعید له کوره موندل شوی دی څارن والان په نیو مکسیکو کې د دوو نورو کسانو د وژنې په قضیه کې هم د محمد سعید شکیلتیا پلټي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلی آیرلند ته ماته ورکړه او د شلووره لوبو لړۍ دوه پر یو وګټله افغانستان بیګا په ورسته یا درې مشلووره لوبه کې چې په شارجه کې وشوه د آیرلند لپاره د یو سلو شپږ 50 منډو هدف ټاکلی وو د آیرلند ټول ټیم په اته نیوي منډو آوټ شو او افغانستان د و 50 منډو په توپیر دا مسابقه وګټله د افغانستان لپاره په بیټینګ کې ابراهیم زادران تر ټولو ډیر منډي یعنی 2 ناسوځیدلې وکړې په بالینګ کې هم عظمت الله عمرزی په څلورو اوورونو کې څلور وکټې واخیستې او یوازې نه منډي ورکړې نوید الحق درې وکټې ترلاسه کړې چین او هند د روسیې د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین په بیا ټاکل کېدو هغه ته مبارکي ورکړه دوی د زه هیوادونو بیا د روسیې ټاکنې غیر قانوني بللې ځکه د دوی په خبره په ځپونکو شرایطو او د یو معتبر سیال پنشټوالي کې وشوې د روسیې د انتخاباتو د پایلو پر اساس یو ویا کلن پوتین د سباندې و اچیا فیصد رایو په ګټلو یو ور بیا دغه هیواد ولسمشر ټاکل شوی دی د هند صدر اعظم نریندر مودی پوتین ته مبارکي ورکړې او د روسیې او هند ځانګړو اړیکو د پراختیا هیله شولې ده بیجنګ هم ویلي چې د روسانو ملاتړ کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د روسیې ټاکنو ته په اشاره ویلي چې دا یو غیر دیموکراتیکه پروسه ده د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون ویلي د اوکراین په اشغالي سیمو کې انتخابات ناقانونه و او په ټوله کې دا انتخابات د پوتین په رژیم کې د ځپونکو اقداماتو عمق شي او اروپای شورا له اوکراین سره د مرستو صندوق جوړ او د 15.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه اروپای شورا داسې وخت د اوکراین د مرستو صندوق تصویب کړ چې کیف د روسیې یرغلګرو ځواکونو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ دی د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو بیان کې پرون وویل په نویو مرستو سره به د اوکراین لاسنیوی وکړي چې د روسیې ځواکونو د یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي زموږ خپل ازادي رادیو اوري امریکا په افغانستان کې د پاکستانی الوتکو په بمباری کې د ملکیانو پر مرشوبلو خواشینی ښکاره کړه د افغانستان په ځینو سیمو کې د شری ناروغي پیشي زیاتې شوې دي دا څنګه ناروغي ده
دا یو عادت ساری ویروسی که هیڅ ستونزه نه چې په دې ناروغي باندې کېدلی شي چې لویان او ماشومان ښځې او نارینه اخته شي
د کډوالو لوی کمشتری وایي له هرو لسو افغان کورنیو اته پاکي وبنه لري
کله وبوسته کله وبونسته دا وبخه وبونه ده دا وبخ لکه ترخم دی.
د سویډن کمیټې کارکونکي په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیت درېدا لویه ضایعه بولي. په غزنی کې یو شمیر کلینیکونه بند شوي دي.
ډیرلس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومانو لپاره ډېره په ګټه کې وو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په هوایی بریدونو کې د افغان ملکیانو په وژنې اندېښنه وشوده. د دغه وزارت مرستیال وایند ویدانت پیټل دوشنبه ناوخته په یوه خبري کانفرنس کې د پاکستان د شنبه د ورځې برید اندېښمنونکی وباله چې پکې یو شمېر پاکستاني عسکرو ته مشروب لو اوښتې و. د دوشنبه پر ورځ د پاکستان هوایی ځواک د افغانستان په خبره کې بمباری وکړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 ملکیان ووژل شول. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي طالبان او پاکستان باید خپل مخالفتونه حل کړي او متحده ایالاتونه په وروستیو پیښو اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویدانت پټیل په یو خبري کانفرنس کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د دوشنبه په ورځ په افغان خاوره د بمباری په اړه وویل: موږ راپورونه ترلاسه کړي چې پاکستان په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي. د غواملو په ځواب کې چې په خیبر پښتونخوا کې د شنبه په ورځ د پوځیانو په پوسټه وشول، موږ په پاکستان کې د برید او د مرګ ژوبلو په اړه اندېښمن یو. همداراز په افغانستان کې د حملو پر مال د ملکیانو په وژنې خواشینیو. طالبان هڅه وکړه چې ډاډمنه کړي له افغان خاورې بریدونه نه کیږي او هم له پاکستانه غواړو چې له حوصلې کار واخلي او یقیني کړي چې د ترهګرۍ ضد هڅو کې ملکیان نه ژوبلیږي.
In their counter-terrorism efforts.
ویدانت پټیل له پاکستان سره د ترګري عزت هڅو کې د امریکا د مرستو په باب ویل چې امریکایي چارواکي له پاکستانی مشرانو سره په دوامدار توګه د ترګري عزت بحثونه مختوري او د افغانستان په اړه هم په جزئیاتو سره خبرې کوي. هغه یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکا دا ډاډمنوي چې افغان خاوره بیا د ترګرو له خوا د امریکا او د هغې د ملګرو او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د دوشنبه په سهار د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباری کړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد لیکلي د پکتیکا د برمل لمنه کې شپکتنه چې درې خزي او درې ماشومان دی وژل شوی. دا غه په وینا د خوست پسپيري ولسوالۍ کې هم د پاکستان په بمباری کې دوه خزي وژل شوی. د طالبانو دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستانی پوسټو بریدونه کړي. د پاکستان حکومت په یو اعلامیه کې د خپل هوایي حملو ننګه کړي او ویلي دي چې د بریدونو هدف د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې غړي وو. پاکستاني چارواکي تور لګوي چې د دوی په خاوره هغه وسلوال بریدونه کوي چې په افغانستان کې پټنځایونه لري او د طالبانو د حکومت لخوا ترې ملاتړ کیږي. دا تورونه د طالبانو حکومت رد کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ د وروستیو بریدونو په خبرګون د پاکستان شارج ظفیر عبید الرحمن نظامانی ورغوښتی او خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قومندانۍ سنتیکام مشر جنرال اریک کوریلا تېره اونۍ اندېښنه ښوولې وه چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو د ځپلو نیت نه لري او دا کار د دې لامل شوی چې دا وسلوالې ډلې د سیمې د هیوادونو ناکرارولو ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلورويشت ساعته.
په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر د شری د ناروغي د مواردو د زیاتیدو خبرداري ورکوي. دا ډیره ساري ناروغي ده او په سرعت خپریدای شي. سلطان محمد سرور له داخله متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره په دې موضوع خبري کړې دي او لبرای ورڅخه پوښتلی چې شری څه ډول ناروغي ده او نقشې څه دي.
په طبي اصطلاح باندې میزل دا یو هادا ساری ویروسی او یو نړیوال روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغۍ باندې کېدلی شي چې لویان او ماشومان ښځې او نارینه اخته شي او همدارنګه دغه ناروغي چې دا بیا خاص اعراض علایم یا نښې نښانې لري.
اعراض او علایم کوم دي ډاکټر صاحب؟
خپل نښې نښانې چې لري، اول به دی تبه لري، با هم کېدای شي دی ټوخی ولري، ونې وچ ټوخی ولري، او درېیم هم د پوزې څخه به اوبه راځي، یعنی پوز او سترګو څخه به اوبه راځي، او څلورم هم د ستوني درد، پنځم هم کېدای شي د سترګو سوروالی ولري، او شپږم هم کېدای شي دی ته هغه جلدي راشونه یا جلدي په هغه سره ټکی چې په یو هغه د پاوام اسراج جوړه جلدی خارښت هم ورته وایي، نو هغه به دغه ناروغانو سره موجود وي. خو ځینې نور ناروغۍ هم سرورسته شتون لري که چیرې دغه نښانې په چا کې پیدا شوي، دا په دې مفهوم نه دي چې هغه په شری باندې یا په طبي اصطلاح په میزل باندې اخته دي، چې هغه لکه نور حساسیتونه او بعضې نورې موسمي ناروغۍ هم دې سره باید تشخیص تفریقي وشي.
سری څومره خطرناک دی؟ آیا د مرګ سبب کیږي که نه؟
بله، د شری ناروغي لکه څنګه چې پاویل کوي، دا یو ویروسي ناروغي ده او که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي دا اکثرا مړینه رامنځته کوي. چې دا مړینه هم اکثرا یعنی ډېر مړینه چې رامنځته کیږي هغه د 50 کلو څخه په ښکته ماشومانو کې رامنځته کوي. بنام په دې اساس باندې ویلی شو چې شری ناروغي یا د سرخکار ناروغي دا یوه خطرناکه او وژونکې ناروغي هم ده.
یعنی اکثر وفیات په ماشومانو کې وي، سبب څه دی ډاکټر صاحب؟
علت اول دا ده چې هغه په ماشومانو واکسین نه دی اخیستی. اول قدم کې هغه ماشومان چې واکسین شوي نه دي، یعنی معافیت نه لري، دفاعي سیستمټیک ده، دې ناروغۍ په خطر لوړ خطر کې واقع دي. او دوهم هم هغه کسان چې په کورو کې نور د شری ناروغان لري او حق خپل باندې دغه خپل ماشوم ته توجه نه کوي، د خوړو په شمول باندې هغه نور ناروغانو یعنی شری ناروغانو څخه نه جلا کوي، نو دغه ټول عوامل که راټول کړو دا کیدلی شي چې ماشومان زیاتره پیاخته شي. او همدارنګه د ماشومانو معافیتي سیستم نظر لویانو ته ډیر ضعیف دی، نو په دې خاطر باندې په دې کې زیاتره مړینه رامنځته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. څنګه تداوی کیږي؟ او وروستی سوال بدای چې څنګه ځان تر وساتو وقایه؟ مهرباني.
تر اوسه د شری ناروغۍ لپاره هیڅ څه خاص درمل تر اوسه پورې نه دي کشف شوي، یعنی څېړنې په دې باندې روانې دي ځکه دا یو ویروسي ناروغي ده. او په ځینو ژورنالو کې ویل شوي چې دې لپاره یو ډول درمل شتون لري چې هغه ضد ویروس درمل دي، خو هغه هم تر اوسه پورې موفق شوي نه دي. دې لپاره خاص درملونه چې ده هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي اول به نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي چې په هغه کې هم په درملنه کې ویتامین ای ته خاص پاملرنه شوې ده، چې هغه به هم هغه ډاکټر نظر د هغه ناروغ سن ته وزن ته ورتوصیه کوي.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری و چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
آزادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې یو شمیر کارکونکي او مرسته رسونکي په دې هیواد کې د دې کمیټې د فعالیتونو درېدا لوی ضایعه بولي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تیرې جمعې په ورځ خپل فعالیتونه ودرول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي رئیس اندریاس سټیفانسون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې دوی لا هم له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې او شمیر کارکونکو او ځنیم رسندویان په دې هیواد کې د سویډن کمیټې د فعالیتونو درېدل لوی ځای بولي. په غزنی او بلخ کې د دې کمیټې دوه کارکونکو چې وایي نه غوښتل نمونه یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د چارو بندیدل د دې کمیټې ډیر شمیر کارکونکو او هغو کسانو ته چې لمرستو یې برخمن کېدل زیان رسوي.
یوازې په غزنی کې د معلولانو لپاره لوی روغتون درلود چې هر ورځ به ورته تر 200 پورې کسان راتلل. اوس چې روغتون ترل شوی ډیر خلک د دروازې تر شا ولاړ او په تمه دي. همدا ډول په غزنی کې په ښوونیزه برخه کې زیات زده کوونکي او ښوونکي درلودل او د انجینرۍ په برخه کې هم ورسره ډیرو خلکو کار کاوه. اوس چې له بده مرغه د سویډن کمیټه ترل شوی خلک ډیر زیانمن شوي.
زده پوهانه په برخه کې د سویډن موسسې لا کارکونکو هم اوس چې د دې موسسې فعالیتونه بند شول موج او د سیم خلک له ډیر اوسوندو سره مخ یو.
په ورته وخت یو بل تنج په افغانستان کې په مرستندوی چارو بوخت دی او دا هم نو غاډی نوم یې پر راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
چې د کمیټې سویډن
چې دوی هغه کده سویډن کمیټه د اوسې ټول فعالیتونه وټاړل شو لونه شي کولای کار وکړي او کونو دي د ټول کارونه غیزمن دي او د میلا ترانس لاره درمل په بده مرغه د ټول نشتون چې د خلکو د خوخی لامل کې ګلو یا ځای ده. دا سمال چې خلک او بوډو دین لري او لولګی مري خودی سازمانونه ته. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د ترجمه پور د هیواد کې د خپل چارو د بندیدو خبر ورکړ. د دې کمیټې عمومي رئیس اندریاس سټیفانسون په خپل ایکس پانا د دې وضعیت په اړه ناهیلي خودلې او ویلې دي لا افغانانو سره د مرستو ژمنتیا پر خپل ځای ده. هغه له سویډن رادیو سره په مرکه کې بیا ویلي دا پریکړه د طالبانو په غوښتنه او د دې کمیټې د کارکونکو د امنیت په نظر کې نیولو لپاره شوې ده. اندریاس هیله خودلی چې دوی وشي کولای چې خپل یو شمیر فعالیتونه په افغانستان کې د نورو همکارو سازمانونو په وسیله مخته یوسي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له تیرو څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کاوه، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له بېلابېلو محدودیتونو سره مخ. د طالبانو حکومت په تیر اوړي کې وروسته له دې چې په سویډن کې یو شخص قرآن کریم ته سپکاوی وکړ اعلان وکړ، تر هغه چې دا هیواد له ټولو مسلمانانو د دې چارې له امله بخښنه ونه غواړي اجازه به ورنه کړي چې په افغانستان کې د سویډن کمیټه فعالیت وکړي. خو د سویډن کمیټې بیا ویلي وو چې دوی غیر دولتي بنسټ دی او پر همدې دلیل تر اوسه خپل فعالیتونه مخته وړل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1980 کال کې جوړه شوه او له شلو زرو معلولیت لرونکو وګړو یې ملاتړ کاوه. د مؤسسې په 13 ولایتونو کې 8000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو. د ویلو ده چې وخت د طالبانو له رسیدو او په ځانګړي ډول په 2022 کال کې په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز وروسته یو ډیر شمیر مؤسسو او سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود یا هم بند کړل. له افغانانو سره د مرستندویو سازمانونو مرستې داسې مهال کمیږي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې نږدې 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د غزنی په مرکز او اتول سوالیو کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO په مالی ملاتړ او د هدف په نوم مؤسسې له لوري جوړ شوي دیارلس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه کلینیکونه بند شوي خو د بودیجې د نشتوالي عمله دوی هم نشي کولی چې ملاتړ وکړي. د یادو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو وایي د دغو روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو سره د سیمې ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنی شوی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
د غزنی ولایت مرکز په ګډون په اتو ولسوالیو جغتو، اغز، ناور، ناوه، جاغوري، اجرستان، مالستان او خوګیانو کې له تیرې اونۍ راهیسې دیارلس روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه دیارلس روغتیایي مرکزونه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په مالي ملاتړ او د هدف موسسې په مرسته جوړ شوي وو چې نور د یادې موسسې د نه مالي مرستې له امله دغه مرکزونو د روان کال مارچ میاشتې په 14 نیټه خپل فعالیتونه درولي دي. دوی زیاتوي د بودیجې د نشتوالي له امله دوی هم نسي کولی چې د دې کلینیکونو ملاتړ وکړي. د غزنی عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر اشرف وایي
دغه کلینیکونه خو البته په ټول افغانستان کې د هدف په موسسې لخوا په مخ وړل کېدل. اصل د WHO مربوط په ټول افغانستان کې دغه کار ودرېد. په غزنی کې دیارلس دانیو
د یادو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت په بندېدو سره د سیمې د ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنی شوی دی. دوی وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو څخه اندېښمن دي ځکه چې دغه کلینیکونه په لرو پرتو سیمو کې وو او د کلیو خلکو ته یې روغتیایي خدمات وړاندې کول. د زیاتوی د درملنې بنسوي دا مرکزونه د سیمې خلکو لپاره یو اسانتیا و خو هیله لري چې خلکو ته دا اسانتیاوي بیرته برابر شي. د اعلام روغتیا وزارت او مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې د یادو ولسوالیو د اوسیدونکو اندېښنې دي هواري او دوی ته د یو ځل بیا د روغتیایي خدمتونو زمینه برابره کړي. تا تره د غزنی خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا د غزنی ملکی روغتون ته د درملنې په موخه راغلي. تا تره وایي د روغتیایي کلینیکونو بندېدل د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د ژوند او روغتیا لپاره ډېر ګواښونکي دي.
خبر ساينس په غزنی کې ډېر لس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومانو لپاره ډېر په ګټه کې وو، اوس بند شوي دا باید بیرته خلاص شي. تر څو بیرته د ښځو ماشومان د سیمې ټول خلک بیرته ګټه ژوند وخت باید خلاص شي. ورته
د غزنی په لری پرتو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د اوسیدونکو له لویو ننګونو څخه دي چې اوس دغه ډېر لس روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره دغه ننګونې زیاتې شوي او لسګونه زره کورنۍ له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شوي دي. د دغه کلینیکونو له بندېدو سره لسګونه ډاکټران او نور کسان هم بې دندې شوي دي. دوی وایي په هغو سیمو کې چې موږ کار کوو خلک یې لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ وو. کله چې دا کلینیکونه فعال وو خلک خوشحاله وو خو اوس چې دا کلینیکونه تړل سوي خلک له ډیرو ستونزو سره مخ سوي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری یا یون ایچ سی آر وایي اوس مهال په افغانستان کې له لسو کورنیو څخه اته ناپاکې اوبه چي. د کمشنری په خپل ایکس پانا کې لیکلي چې پاک اوبه ته د کورنیو نه لاسرسی په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو ګواښ زیات کړی دی. د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د چاک د پاک اوبو له کمیدو سره مخامخ دي. ماشومان او لویان د ناپاک اوبو د څښلو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر مخ کې ویلو چې د افغانستان تر نمایي زیات خلک لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان زیاته کړې سویلي کوریا باندې د داخلي بې ځایه شویو او رستنیدونکو په ګډون 200,000 افغانانو ته د اوبو رسولو د پروژو لاره د اوبو او روغتیا ساتنې اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته وکړي. خو یو ان ایچ سی آر دا نه دی ویلي چې د اوبو رسولو دغه پروژې به په کومو ولایتونو کې پلي شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو آزادي رادیو سره خبرو کې ویل د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او د ناپاک اوبو د کارونې له امله هر وخت د کورنیو ماشومان او لویان ناروغه کیږي. د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې د بې ځایه شویو په یو کم کې یو تن بې ځایه شوی زین الدین آزادي رادیو ته ویل
د اوبو نه چې دا ته ذخیره لګیدلې دي کله اوبو شته کله اوبو نشته. دا اوبو خو اوبو نه ده، دا اوبو لکه ترخم دی.
دا حیوانان چې دی صحیح اوبو نشته پکې، دا خامخه دا بیمار کیږي، د کرمان اساله کیږي، سفراخ پکې کیږي، کله 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 بخې کله بخنه هم دغه سیدنو اوبو د پاره ډیره موږ مشکلات لرو.
د ساری ناروغي یو شمیر ډاکټران وایي د ناپاک اوبو څخل د بیلابیلو ناروغي لامل کیږي. د یادو ډاکټرانو لړلې فرید عمری ازادي رادیو ته ویل
کېدای شي دته لاندې ناروغي انتقال شي، د کولرا یا د وبا ناروغي، د خوړو تسمات، اسالات، مورقین، مختلف انواع د زیړې دته انتقال شي. نو موږ کولای شو چې هغه غیر سوی وبو چې د هر منبع نه ای هغه راوخلو او د 15 دقیقو پورې غیته جوش ورکو، کلورو راچو. زه مطمئن یم چې هغه وبا ان شاء الله د غیر سی حالت راوځي او هغه به صحیح وي.
د طالبانو د حکومت د چاپیرل ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو هم شاوخوا یونی و مشوراندې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي. په افغانستان کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت له امله شاوخوا 21 میلیونه خلک د څښاک د پاک اوبو له کمښت سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په میدان وردګ ولایت کې د وچکالۍ د لمنځه وړلو تر عنوان لاندې د نیالګیو کمپاین پیل شو. د دغه ولایت د ښاروالۍ او چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلان وایي په پام کې لري چې تر 1 میلیون پورې میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کښېنوي. د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلانو له خلکو غوښتنه کړې چې هر یو نیالګی د هیواد د سمسورتیا لپاره کښېنوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو والی کاری بختیار ماز چې په دې مراسمو کې ګډون کړیو ل ځای مسولینو غوښتنه وکړه چې د نیالګیو ترکشنولو ورسته دې پالنه په شتوګه وکړي.
الله جل جلاله د دغه ونو د وجنه اکسیجن ورکوي پیدا کوي. او نن ورځ په دغه کمپاین کې د زراعت او د خروالی او محیط زیست لخوا چې څومره بوټی کېنول کیږي کرل کیږي د ټولو کارمندانو څخه خصوصا د ما هیله ده چې دغه د پاره زمينه برابر کړي او بو ورکړي او دغه بوټی په خپل ځی کې کیږي.
د دې ترڅنګ د دغه ولایت لپاره د طالبانو د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد زاکر وویل چې دوی پلان لري چې د ولایت په ساته تر 1 میلیون پورې نیالګي کښېنوي.
موږ په پلان کې لرو چې سږکال د ولایت په سطحه باندې د چاپیریال ساتنې ریاست، د ښاروالۍ ریاست، د کرنې ریاست په ګډ همکارۍ باندې د ولایت په سطحه باندې تقریبا 1 میلیون نیال پلان کې لرو.
لدی ټول سره سره د دغه ولایت د ښاروالۍ مسولینو بیا له خلکو غوښتنه وکړه چې د ښار د ښکلا په برخه کې دي ورسره برخه واخلي او د نیالګیو په پالنه کې. په میدان وردګو ولایت کې د وچکالۍ تر عنوان لاندې د نیالګیو د کښېنولو دغه کمپاین پر داسې مهال پیلېږي چې د دغه ولایت اوسیدونکي د وچکالۍ له سخت ګواښ سره مخ دي.
د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړی استاد داد محمد الفت آهنګ د یک شنبه پورس د اویا کلونو په عمر ومړ. الفت آهنگ چې په جر لسوه څلور پنځوسم لمریز کال د کابل په خرابات کوڅه کې زیږیدلی و. د کلاسیکي موسیقي په برخه کې پراخه تجربه درلوده او په سلګونو سندرې ویلي او کمپوز کړي دي. افغان سندرغاړي د نوموړې مړینه یوه ستره ضایه بولي او وایي چې په افغاني موسیقي کې به د ده تشه تل احساسي شي. جزئیات په دې راپور کې.
داد محمد الفتح هنگ د سندره یو برخه د افغانستان د غزل پونوم پیژندل شوی سندرغاړی چې وځي غږی پاتې شو او لدې پاتې نړۍ سترګې پټې کړې. دوستاد الفت زوی قیس الفت چې د افغانستان له نامتو سندرغاړو څخه هم دی تیره شپه په خپل فیسبوک پاڼه کې د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. د الفتح هنگ په مړینه ګڼ شمېر افغانان د افغاني موسیقۍ کورنۍ او افغان هنرمندان په ویر کې دي.
برای مرگ جوانم، برای ماندن کیش، بگو چی گو نکنم این شگفت را تفسیر.
محمد صادق فطرت ناشناس چه در افغانستان ننم تو غزل ویون که هنرمندان نوت خده سندرغاړی الفت آهنگ د خاطرې په یادولو سره د هغه مړینه یوه ستره ضایعه وبلله. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
څلوېښت کاله وړاندې یوه ورځ یو ځوان کوټې ته راغی او عریضه یې وړاندې کړه چې غوښتل یې په راډیو افغانستان کې کار وکړي. ما مسؤلیت درلود چې پوه شم څه یې زده دي. ما له هغه څخه وغوښتل چې په بیروراک کې یو څه ووایي. کله چې یې پیل وکړ بے حد ښکلی، استادانه او اغیزناک و. زه حیران شوم او سملاسی می د هغه غوښتنلیک لاسلیک کړ. نن سهار یې د مړینې خبر راکول شو. دا واقعا لویه ضایعه ده.
الفت آهنگ په 1980 کال کې د غزل په سبک کې د موسیقي زده کړه پیل کړه او تر 12 کلونو وروسته په هند کې پاتې شو. په دې موده کې له استاد منور علي خان او پندیت امرنات خان سره د موسیقي زده کړې وکړې او په همدې وخت کې هغه د موسیقي په برخه کې د استادۍ او لومړۍ درجه ډیپلوم هم ترلاسه کړ. د راپورونو له مخې استاد الفت په دری او پښتو ژبو سلګونه سندرې لري. دغه راز استاد الفت د کلاسیک موسیقي په برخه کې ډیره تجربه درلوده او د افغان هنرمندانو لپاره یې په سلګونه کمپوزونه جوړ کړي دي. افغان ښځینه سندرغاړې فرشتې سما هم د استاد الفت مړینه یوه ستره ضایعه وبلله او د هغه په اړه یې وویل
نږدې شل کاله وړاندې مې خپل لومړی کست ثبت کړ او دوی په هند کې اوسېدل. کله چې الفت جان زما غږ واورید نو ماته یې درې کمپوزونه راکړل. اوس واقعا مشکله ده چې دا ډول کسان پیدا کړو.
د افغان سندرغاړو په خبره د استاد الفت آهنگ تشبه تل د افغاني موسیقي په هنر کې احساسيږي او هیڅوک به تشه ډکه نه کړي. استاد الفت آهنگ په 2019 کال کې د موسیقي په برخه کې د هغه د خدمتونو له امله د افغانستان له ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني څخه د میر مسجدي خان مډال ترلاسه کړ. استاد الفت آهنگ په 1954 زیږدیز کال کې د کابل په خرابات کوڅه کې زیږیدلی او له بایحقي ښوونځي فارغ شوی و. هغه د خپل ژوند وروستي کلونه په کاناډا کې تیر کړل چې په دې وروستیو کې ناروغ شو او د 80 کلونو په عمر مړ شو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې ایرلند ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او لوبلړۍ وګټله. درېمه سیالي چې د مارچ په 13 نیټه د کابل پر وخت ماسخوتنه 3 بجې په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه افغانستان د 50 منډو په توپیر خپل سیال ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې چې تر پچې ګټلو وروسته یې لومړۍ توپوهنه وکړه. د اوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 155 منډې کړې وې. په افغان توپوهونکو کې دا ځل ابراهیم ځدران ښه لوبېدلی و. هغه چې تر پایه نه سوځېدلی پاتې شو په 150 توپونو یې 2 منډې وکړې. درې شپږیزې او 15 څلوریزې ووهلې. دا د شل اوریزو سیالیو په یوه لوبه کې د ابراهیم ځدران تر ټولو زیاتې منډې دي. په نور افغان توپوهونکو کې بیا اسحاق رحیمي 20 او صدیق قتل 19 منډې جوړې کړې وې. د ایرلند ټول لوبغاړي په 18.2 اورونو کې تر 98 منډو جوړولو وروسته وسوځېدل. په افغان توپاچونکو کې د ازل عظمت الله عمرزي تر ټولو غوره توپاچونه وکړه. هغه په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. په شل اوریزو سیالیو کې د عظمت الله عمرزي غوره توپاچونه وه. دغه راز نوین الحق بیا په 2.2 اورونو کې یوازې 10 منډې ورکړې او د ایرلند درې مخکښ لوبغاړي وسوځول. په نننۍ سیالۍ کې د اغیزناک لوبغاړي جایزه عظمت الله مرزي ته ورکړل شوه. ابراهیم زدران بیا د ډیرو شپږیزو د وهونکي او سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. افغان لوبډلمشر راشد خان چې په درې سیالیو کې ټول ټاله ته لوبغاړي سوځولي وو، د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته تر شل اوریز نړیوال جام وړاندې د بلې لوبلړۍ نیټې لا نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر افغان لوبغاړي به له عربي متحده اماراتو نیغ په نیغه هندوستان ته د آی پی ایل سیالیو د لوبولو په موخه لاړ شي. دا ویلو ده چې د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې هم افغانستان 2-1 پر وړاندې لنګ ماتې ورکړې.
اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، دا هم د دې سات لنډ خبرونه. امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند ویت ډان پیټل په یوه کانفرنس کې پرون وویل چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې افغان ملکیانو ته د مرشوب لی په اوشتو خواشینه دی او په پاکستان ژغ کوي چې د ترهګرۍ پر ضد هڅو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. یو افغان کډوال په امریکا کې د یو سړي د وشنې په قضیه کې مجرم وپیژندل شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لبخي یو 50 کلن محمد سعید شای د یو بل مسلمان یو 40 کلن آفتاب حسین د وشنې په خاطر عمر قید شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې آیرلند ته ماته ورکړه او د شلو اوور لوبو لړۍ یې 2-1 وګټله. افغانستان بیګا په وروستۍ یا درېمه شلو اوور لوبه کې چې په شارجه کې وشوه د آیرلند لپاره د 1.5 منډو هدف ټاکلی و. چین او هند د روسیې د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین په بیا ټاکل کېدو هغه ته مبارکي ورکړه. دوی د زه هیوادونو بیا د روسیې ټاکنې غیر قانوني بللې، ځکه د دوی په خبره په ځپونکو شرایطو او د یو معتبر سیال په نشټوالي کې وشوې. او اروپای شورا له اوکراین سره د مرستو صندوق جوړ او د 15.4 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت لکمولو سره به د افغانستان د تاریاکو سره تړلې معتادین کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړي.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنا لري چې په اروپا کې به له تاریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
عملیات په لار اچول سوي دي چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته به وړاندې شي.
دا چې نشه ولې پر ځان باور کمزوري کوي او یا یو مخ له منځه وړي، په دې اړه مول ارواپوه متي الله وزیري سره مرکه کړي.
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ارباب صاحب، د بې ځایه مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوري بس ده
یار. رضا جانا، لکه چې پر ما دې د ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي هیوادونه دا اندېښنه لري چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره به په دې هیوادونو کې د افغانستان له تاریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړي. د اروپای ټولنې د نشي موادو او اعتیاد د سرنې مرکز یو تازه چړنه خي چې د نشي موادو مافیایي ډلې د قاچاق لارې څخه په استفادې سره په افغانستان او گاونډیو هیوادونو کې جوړه سوې ښیښه اروپایي بازارونو ته رسوي. د دې مرکز پالیسي جوړونکي وایي د افغانستان د کوکنارو په کښت کې کموالی ونه سوای کولای چې په اروپایي هیوادونو کې د نشي موادو له امله زیان راکم کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشي موادو او اعتیاد د مرکز پالیسي جوړونکي په تیر یو کال کې د نشي موادو د بازار وضعیت په کتو سره دې پایلې ته رسیدلی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو اروپایي هیوادونه د ګټې پر ځای له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. په هغه غونډه کې چې د دې ګواښونو د څېړنې په اړه جوړه سوې وه، د دې مرکز پالیسي جوړونکو وویل چې اروپایي متحدین به د افغانستان له تاریاکو څخه جوړې شوې شیشې له کموالي سره مخ سي او دې ته به اړ سي چې کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړي. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د نشي موادو او اعتیاد د سارنې مرکز مشر الکسی ګوسبیل د تاریاکو د کموالي او کیمیاوي نشي موادو د ډیروالي د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
If it continues to be banned and controlled as it is,
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنی لري چې په اروپا کې به له تاریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي. پایله به دا وي لکه شل کاله مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې چې د نشئی موادو په بازار کې کوم بدلونونه راغلل. د اروپایي هیوادونو 80% مصرف کوونکي چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شوي هیروینو معتاد کړي، اوس به کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړي.
هغه راپور چې یو میاشت مخکې د دې مرکز لخوا خپور سو پکې راغلی و، که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د تاریاکو قاچاق او له دې تاریاکو څخه د جوړو سوو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. د اروپایي ټولنې د نشي موادو او اعتیاد د سارنې مرکز موندلې چې د افغانستان ډېری تاریاک پاکستان او ایران ته قاچاق کیږي، هلته هیروین ترې جوړیږي او بیا د دې دوو هیوادونو د مافیایي ډلو پر لاس اروپا ته قاچاق کیږي. وسته دې مرکز پالیسی جوړونکي وایي په وروستۍ میاشت کې په ترکیه کې د نشي موادو او قاچاقونکو نیول شوی چې د هیروینو قاچاقونکو له همدې لارو څخه هغه شیشه هم اروپا ته قاچاق کوي چې په افغانستان کې تولید شوی وي. د اروپایي ټولنې د عملیاتي پولیسو مشر کترین ریبول وایي مافیایي ډلې توانېدلې چې په نړیوال بازار کې د نشي موادو غوښتنه او بازار ته د نشي موادو رسول هغه سي مدیریت کړي چې دوی غواړي.
Criminal groups active in the illicit drugs market, they are very
مافیایي ډلې د نشي موادو په بازار کې ډېری فعال او ځانونه له هر حالت سره جوړوي، ځکه ټول هغه بحرانونه چې موږ ولیدل لکه د کورونا دوره او په افغانستان کې د طالبانو تحول، په دې ټولو حالتونو کې د نشي موادو بازار فعال وو. د نشي موادو تجارت یو ګټور تجارت دی او آن دا چې مافیایي ډلو د دې کار د دوام لپاره په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی.
اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي له امله محتاطانه خوشبیني او په دې هیواد کې د شیشې جوړولو او قاچاق په اړه خپله اندېښنه ښیي چې د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلی و د افغانستان د نشي موادو له امله نړۍ ته د زیان په پام کې نیولو سره دوی له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې سره ګډې همکاري ته اړتیا لري. د ده په وینا که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو دوه کاله تیر شوي، خو بیا هم نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره لازمه همکاري نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان له تاریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاشی یلی بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا می خور الجزت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
لا پا مری که نوام پا مور خوست بی خبر نه بخم خواب مورم
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو انداغ سرمایه ما طول او خرم
دا نشئی موادو لزیانونو چخدش غورل لپارا دا زهر و کاروان و نیزخ پرا و نواوری
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو پروګرام پیل شوی او تر دې مهاله د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته نږدې 100 معتادین وړل شوي دي. د فرا د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې دا پروګرام د فراله ښار څخه پیل شوی او تر ولسوالیو پورې به وغځیږي. په دې بهیر کې به معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل سي. راټول شوي معتادین وایي که د نشي موادو د خرڅولو مخه ونه نیول سي او دوی ته د کار او مصروفیت زمینه برابره نشي، له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته به بیرته د نشو په دام کې ونښلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو لومړی پړاو پیل شو او تر دې مهاله 50 معتادین د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شوي دي. د معتادینو راټولولو په کمپاین کې روغتیایي کارکوونکي لیک لیدل کیږي. ډیری کارکوونکي نظامیان دي چې معتادین نیسي او خپل موټرونو ته وراچوي. د فراه ولایت د امنیت قمندانې ویان عبدالرحمن بدری ادعا کوي چې په دې بهیر کې به له فراه ښار او ټولو ولسوالیو څخه معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شي.
عملیات پلارا چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول سي او یو صحیح روغتیایي کم ته وړاندې سي. لومړی مو د مرکز څخه عملیات را شروع کړي چې د مرکز څخه روج دي معتادین راټول کو. زموږ عملیات به ولسوالوي ته هم وغځیږي، د ټول ولسوالوي څخه به روج دي معتادین راټول کو، صحیح او روغتیایي کمپونو ته به ولېږي.
تر کابل او هرات وروسته فراه د افغانستان دریم ولایت دی چې ډیر معتادین پکې اوسیږي. د روغتیایي مرکزونو د تخمینی معلوماتو لمخې د فراه ولایت معتادین زرګونه نفر ته رسیږي، خو د طالبانو حکومت د دې معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د فراه ولایت د زندان یو برخه جلا کړي چې یوازې د 500 معتادینو د ساتلو ځای لري. هغه معتادین چې تازه له فراه ښار څخه راټول شوي له یو څخه نیولې بیا تر څلور ځلې درملنه شوې ده، خو د دوی په وینا د نشي موادو آزادانه خرڅول او رانیول د دې لامل شوي چې دوی د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد شي. له دې معتادینو څخه یو یې هم حیات الله نومیږي. د ازادۍ راډیو ته ویل
اولین غشتنه مو دغه چې دغه د جمیز خو دغه نابود د مواد مخدر دغه د چې دغه سره راټول کی هغه ته سخت جزا ورکي، هغه څوک چې پروشنده دی مقصد کاروبار کوي، او بل مون دغه چې زمينه د کار ورته برابر کی د مور طبقه خلکو ته.
په فراه ولایت کې تازه تر سلو ډیر معتادین خپل کورنۍ ته وسپارل شول. په دوی کې چا 15 ورځې او چا 3 میاشتې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې تیرې کړې وي. سناولا چې تازه د فراه ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی وایي چې د اتحاد د دورې ډېرې تریخې خاطرې په یاد دي او بیا به نشاونه کړي.
اوس دغه تصمیم لرو چې بالا به ولاړ خپل کور بچیانو څخه بالا به نه د دې عمل نو دغه سختیانو بدبختیانو کوم ولیدله، بیا به نو انشاءالله د عمل ته به سرونه ونه کړو چې بیرته به ورسو.
فراه او هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر معتادین پکې اوسیږي. په دې ولایتونو کې زرګونه هغه معتادین هم اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. په دوی کې ځینې معتادین خپل اصلي ولایتونو ته نه دي تللي او هم دلته پاتې دي.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
دا زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساعت د سهار د شپو وڅخه بیا د ماښام تر شپو بجو پورې په لنډو سپورونو نس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان پر ذهن ناوړه اغیز کوي چې په نتیجه کې معتادین پر ځان بې باور کیږي. خپلې وړتیاوې او مهارتونه ورته ډیر بی ارزښت ښکاري. دوی د ژوند په ځینو مسایلو کې پریکړې نسی کولای او خپل هدفونو ته د رسیدلو توان نه لري. دا چې نشه ولې پر ځان باور کمزوري کوي او یا یو مخ له منځه وړي، د نشي په کوم پړاو کې پر ځان باور لمنځه ځي، د هو کسانو نه خني خني څه دي چې پر خپل ځانونو بے باور دي، او څنګه کولای شو چې پر وسوي معتادینو کې پر ځان باور بیرته راځوندای کړو. په دې اړه مولا ارواپو متي الله وزيري سره مرکه کړی او په پیل کې مو پوښتل چې په ارواپوهنه کې پر ځان باور یا اعتماد څه ته وایي.
اعتماد په نفس درې ډوله دی. یو اعتماد په نفس کاذب یا دروغین ده،
هر اعتماد به نفس دی چه انسان په حقیقت کې هیڅ نه لري، اما دا په ذهن کې یو برنامه جوړوي، اما اعتماد به نفس واقع نه لري، ځکه چې د هغه لپاره حل ځل نه کې صرف اعتماد به نفس ساده کاذب لري، لکه ځان ته تهواره درمانی کوي یا هم په ذهن کې اوسه ځان ته جوړوي، په حقیقت نسی تبدیلولی. او دوم اعتماد به نفس دی تلقینی دی، هر اعتماد به نفس دی چې ځینې انسانان یو چاته وایي چې ته داسې پیاوړی یې، داسې غښتلی یې، اما په حقیقت کې دا هغه توانایی او استعداد نه لري. او دریم اعتماد به نفس دی حقیقي دی، هغه کسان چې اعتماد به نفس ډېر ضعیف دی هغوی زر معتاد کېدلی سي، ځکه چې په ځان باور نه لري او زر معتاد کېدلی شي.
د نشې په کومه مرحله کې پر ځان د باور احساس له منځه ځي؟
مخدره توکي معمولا د انسان رواني حالاتو سره ډېر تعلق لري. کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، چې کله د انسان اعصاب رواني تروما وویني، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي. کله چې انسان رواني ستونزو یا رواني اختلالات سره اخته کیږي، خامخا د انسان باور او اعتماد په نفس ضعیف کیږي. کله سو اختلال یو ځای سي، مجموعه د اختلالاتو سبب د یوې بیماری یا مریضی ګرځي، او د انسان باور پر ځان کمیږي. همیشه مخدره توکي په اعصاب او روان باندې منفی اغیز لري.
نشه یي مواد ولې پر ځان د باور احساس کمزوري او یا له منځه وړي؟
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمال کی، د ده د اعصاب او مرکزی قسمتونه تر صدمه لاندې راوړي، نو د ده اعتماد په نفس او باور له منځه ځي. پر ځای به نور کاذب یا دروغین اختلالات جایگزین کیږي، تر څو دا وکولی سي د یو سي او موده لپاره په دروغو باندې مختلار سي، په چل او فریب باندې مختلار سي، او اصلي باور او اعتماد په نفس به لمنځه تلي. هر کسان چې د سره راکړه ورکې کړي، کرا کرا په پیږي چې دغه د کړنې راکړه ورکړه او کوم افعال او کردار شي، دا ټول دروغ دي او په حقیقت باندې استوار نه دي.
د هغو کسانو نخي نښانې څه دي چې پر خپل ځانونو بے باور دي؟
دغه کسان تل خفه اوسیږي. دومه نښه یې دا ده چې په خپلې فیصلې باندې باور نه لري، له ژوند کولو څخه ډېره کمه توقع لري. کله چې په اجتماع کې راسي یا اجتماعي مسایلو کې خبرې کوي، ځان موبایل یا په نورو وسایلو کې ځان مصروفه ساتي. په عام مجلسونو کې چې خلک خبرې کوي، دا پکې خبرې نه کوي. له راتلونکي څخه ډېره ویره لري، او کله چې په مجلسونو کې سي بې دلیله دروغ وایي. کله چې په مفاهمه کې یو چا سره خبره اتره کې سي، کله چې د خبره له چالش سره یا له مقاومت سره مخ سي، خپل خبره نه اوړي او بیرته عذرخواهي کوي.
څنګه کولای شو چې په روغو سویو معتادینو کې پر ځان د باور احساس بیرته راځوندی کړو؟ په دې برخه کې خپل د معتادینو، د هغوی د کورنیو او د ارواپوهانو مسؤلیتونه څه دي؟
دلته درې مسؤلیتونه دي، چې لومړی مسؤلیت د کورنۍ ده. کورنۍ او یا اتیا سلنه اساسي نقش په تداوی د معتادینو کې لري. لکه څنګه چې دغه شخص ته مخکې له مخدره موادو استعمال څخه په کورنۍ چارو کې څنګه ونډه ورکوله، هماسې باید ونډه ورکول سي. دغه معتاد هغسې مریض دی لکه د نورو ناروغانو په شکل باندې، له ده سره باید د کورنۍ چلند ډېر ښه او آرامه ورسره اوسیږي. په ځینو القابو باندې د کورنۍ له خوا باید ورته یاد نسی چې تا مخدره توکی استعمال کړي. کله چې ماشومان اوسیږي یا اولادونه اوسیږي، د کورنۍ له خوا نه باید ورته ونویسي چې یاد معتاد زو، یاد خودری زو، او همیشه د ته ووایي پرون دی چې دا کار کولی سو، نن هم هرو مرو کولی سي. دوم مسؤلیت د ارواپوهانو دی. ارواپوهان مکلفیت لري چې تعقیبی یا فالو اپ دی مریضان چه روغ شوی دی هر لازم مهارتونه ایسه پا کانسلینگ یا مشاوره پا جریان که اخیستی دی معتاد پا زن بانه باید عملی که او ارواپوهان لدغه معتاد سخه پختنو که تعقیبی که چه کل روغ شوی معتاد لچالشتون سرمخ کیگی ورطرح نمایی و که او در این موضوع روغ شوی معتاد مسئولیت دی چه دخپل زن تا متوجه و سیگی صرف سره هغه هدف تا رسیگی چه اعتماد په نفس زیاد سی.
کله چې څوک نشه خوشی کړي آیا له لاسه ورکړی باور یې بیرته راژوندی کیږي او که ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
چې کله دا له روغتونونو څخه رخصتیږي سل په سله هغه باور یا اعتماد په نفس لاسته راوړي. هغه وخت یې کولی سي چې دغه ناروغ له خپل کانسولر څخه پوره مهارتونه لاسته راوړي وسیږي او په ځان تطبیقولو کې کوشش وکړي. زینی وقت ارواپوهان داسې حالات سره مخ کیږي چې یو ناروغ په وینه چې ډیر اساسي مهارتونه او اعتماد په نفس هم لري، هغه وخت چې مخدره توکي نو استعمال کړي خی خپل مهارت په کار اچولی سو، اما اوس کوشش کوي چې هغه خپل مهارت وخی اما مخکې چې صرف سره خپل مهارت کولی سو اوس ممکن 50 یا 60 یا 70 فیصده خپل مهارت وخی، خو په اساس د تمرین باندې کولی سي چې بیرته خپل هغه اعتماد په نفس او باور لاسته راوړي، خو چې د ارواپوهانو یا کانسلرانو ورسره مشورې او رهنمایي وسیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې یو شمیر افغان کارګران د خواري او مزدوري لپاره د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه سړی ډیره ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول په نشئی موادو معتاد شوي دي. دا چې دا کارګران څنګه او چا په نشئی موادو اخته کړل دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب دی بیزای مصرف و میلوت سه ضرورت ده، آبا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخه کارگرانو تا حسون ور حلالوی، کبابون ور دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقه ولگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم ننش په دوی میلمانه یو.
څه شه د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوهنه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه، هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا و رضا
بل ارباب صاحب
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوي؟ ولی غلمغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهیږم ارباب صاحب.
ورغه که چې یو نماینده مو راواسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه به کم داده کارګرانو. ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده ده. بلال اکا ورشه.
بلال رضا رضا راشه دلته کینه، کاڅه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کیږي چې تا مزدوري نه درا کړی.
ښه دا خبره ده، افغانان هم اوس دومره جرات پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دی، ټول بې وزنه خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو، کیدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه ډېر ساده یې، هېڅ چیرې هم نشي تلای، نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي، زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته ارباب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلی دی؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مو ګڼې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تیر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول نه ته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ. ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کیږي، دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشه یان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
خا عجیبه دا والا،
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
Nare nare yo